سهار 9 بجې د چک جمهوریت له مرکز پراګ نه د مشال رادیو غږ د هوا په سپو در رسیدي. په دې سهارنه یو خبرونه کې موزه نجیب امیر قربایم. نن د سه شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د سپټمبر د میاشتې اولنۍ ته ده. په دې خبرونه کې په روانو چارو راپورونه مرکې او تبصرې لرو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ. جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12مه مرحله پیل شوه. جرمنی وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې او کنه. او د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. پوره خبرونه په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې د اداري ایجنسی افیسر سید عمر مسعود نن مشال لډیو ته ویل چې د راه نجات عملیاتو لوجه د بیکورشو مسعود قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله لپاره پیل شو چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لډیو ته په یو برېښنالیک کې ویل چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خواوشه سیمونه 360 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. دونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو مخه خوویله. همدارنګه د کډوالو سره نغد مرسته هم شو. ماشومان ته د پولیو ضد واکسین هم ورکړل شو. د راه نجات عملیاتونو پس زرګونه کورنۍ ډیر اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته له جنوبی وزیرستانه کډه شوی. د بیرته ستنیدنې په تیرو 11 پړاوونو کې شپږ زره پورې کورنۍ خپل مینو ته ستنې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې ده. د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج سره په وګړه خبري غونډه کې وکړه. نو وړي ویل ظاهرا ښکاری چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغه عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو په همدې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د زربیاز په عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړ شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوي ناندری د خبرو د لارې هواره کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنګ مسلط کړ نو دوی به د ځواک سره ځواب وایي. د پاکستان سرکاري راډیو نن د خواجه آصف په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان له هند سره ټولې معاملې له سوله ییزو لارو حل کول غواړي، خو د ده په وینا مقابل لوری په سوله کې دلچسپي نه لري. تر اوسه د خواجه آصف د دې بیان په غبرګون کې د هندي چارواکو نظر مخې ته نه دی راغلی. په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه د هندي او پاکستاني عسکرو د ډزو په تبادله کې دواړو خواو ته د سر زیانونه اوړېدلې دي. کابل به د پنجشنبه او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربوي. له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا کانفرنس به د افغانستان د اقتصادي ودی له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې خونکو ته خبرداري ورکړي چې حکومتي ماشونه دي ناخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو مشال لړیو ته ویل چې زیات خونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداري ورکړل شوې ده. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکو عطا خان وایي د داعش مشرانو د لیسو مدیران او سرمعلمان ورغوښتي او ورته ویل شوي چې دوی به د حکومت ماشونه ناخلي. دی وایي یوازې د ولسوالۍ څنګ ته مرکزي لیسه پاتې ده، نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. د مشال اډیو خبریال وایي په شینوارو کې د وسلوالو ډلو د نښتو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ایران د پارلمان سپیکر وای هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوی بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې و چې د ځواک او نړامۍ وسلې غیر مؤثره دي. د لاریجانی سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل هغه په اټومي تړون د پارلماني رایه چونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونه رامنځته کړي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي خاروال وایي څه ناڅه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خرګوټي خاروال عماد الریشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ووژل شي. نوموړی وایي ناندری د اګست په 9 نېټه وروسته لاغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن ووژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې د داعش یو وسله وال وژلو. د اګست په 9 نېټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ اخو ډب پیل شو. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. په دې خبرونه کې به واره جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د سندو 12 پړاو پیل شو. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوه. د باړي کډوال وایي د اسنادونو د تصدیق لپاره کړیږي. د شاکس دفتر بابوګان په هغه دغه وخت تیروي.
په شاکس کې کملی سنټر چې د باړي خلکو لپاره جوړ شوی دی، مونږ یو یو د سخت لپاره په میاشتو په کلنو باندې مونږه ګرځو.
په رسنیو کې باید خبریالان د ماشومانو حقونه په خپلو راپورونو کې څنګه وړاندې کړي. پېښور کې په دې موضوع یو ورکشاپ وشو.
بالکل تاسو دې چې ډېر په مشکله به یو نیم کس بتاو تاسو ملاو شي چې هغه به دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به د ماشومانو باندې رپورټینګ به سکي، د دې ته به اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
پېښور کې پرون د محکمې صحت خزینه کارکونکو مظاهره وکړه. نورستان کې خزه په نشو روک دي شوی.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاسف سره د بدخشان د ولایت منجان د علاقې طرف نه دلته د نورستان طرف نه هم
بدرګه موکړه. د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وای جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12 پړاو پرون نه پیل شو. په لومړۍ ورځ 300 نه زیاتې کورنۍ د ټانک نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د ستنېدنې 12 پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه راجستر کړې دي. نور تفصیل ډېر اسماعیل خان زمونږ همکار سیلاب مسعود په دې راپور کې راکړي.
پسوالی وزیرستان کے دے طالبانو پر خلاف دے رائے نجات فوجی عملیاتو پر وجہ پا وطن کے دے ننب کورا مسعود کا بالیانو وزیرستان تا دے بیر تلش دولو دولا سما مرحلہ لگیا شوئے دا پا داغا اولی سارا پسوالی وزیرستان کے دے قبائلو دے پارا دے قدرتی آفتونو دے مخنیوی ادارے ایجنسی افسار سید عمر مسعود مشال ریڈیو تارا لے جلی یو برشنائی لیک شوشوالی دی چھے پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګای نوی ترانزیت پوینټ نه ټوله درې سوه شل کورنۍ چپکش دوه سوه اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا انرجسټرډ کورنۍ شامل وې. خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخه شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشول شوي دي چې په قافله کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ای ټي ایم کارډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې نه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د هند او پاکستان ترمنځ پر کړکیچ رڼا اچو. لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو واورېدل، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرښه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوې ناندرۍ دې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مخې ته راغلي دي. تفصیل یې د احمدالله نه اخلو. همدا شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په کرښه را سره ده. احمدالله،
ډیر مننه نجیب امیر. څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې د اقوام متحده جنرال اسمبلی راتلونکي اجلاس کې به په ملک کې دننه د هندي مداخلت ثبوتونه چې دي هغه به پیش کولی شي. نوموړي د سیالکوټ سیکټر کې، سیالکوټ کې چې د کم د هندي فوجیانو د ډزو له وجې کم کلی متاثره شوی او په هغې کې خلک متاثره شوي وو، نو هغې اغذي دورې وروستو نوموړي دا وینا وه چې نواز شریف به د ستمبر په میاشت کې، یعنی په روانه میاشت کې، د جنرل اسمبلی اجلاس او بیا ورپسې په راتلونکي میاشت کې د امریکې دورې پر مهال پاکستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه چې کوم دي هغه به وړاندې کوي. خواجه آصف دا هم وینا وه چې موږ به اقوام متحده او نور ملګری ملکونو تر وړاندې دا مسله راپورته کوو او ورته به وایو چې د تیرو څو میاشتو راهسې هند لخوا مسلسل کم جاریت چې دی هغه روان دی. موږ لخوا د مذاکراتو خبرې کېږي چې مذاکرات کوو چې دا هر څه مسلې حل کړو او زموږ کوم چې خلوص سره ورته موږ لګیا یو کوم خبر دغه کوو، نو هغې سره شرطونه تړي او هغې مطلب مذاکرات نه شاته تختي. د خواجه آصف دا هم وینا وه چې د ملک دننه د هند کوم خفیه استخباراتي اداره در را د هغې د مداخلت واضح ثبوتونه موږ سره موجود دي او د هغې ځینې غړي چې کوم دي هغه هم موږ په پاکستان کې نیولي دي. او د خواجه آصف دا هم وینا وه چې په بلوچستان کې کوم د بېلېدو کوم تحریک روان دی، نو هغې له مالي امداد شوله، وسله شوله، نو دا د هند نه ورته ملاویږي. او دغه شانتې کم ترهګر چې دي هغه د هند په پاسپورټ باندې لګیا دي سفر کوي. د خواجه آصف دا خبرې هم وکړله چې هند په خپل ګاونډي ملکونو چې کوم دي هغې باندې خپل تسلط قایمول غواړي او دا د هغوی ایجنډه ده او پاکستان د هغوی دا ایجنډه چې کوم ده مسترد کوي.
صحیح، ډېره زیاته مننه احمدالله ستاسو د معلوماتونه.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
پا پاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیمه بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتمه نتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا دری نیمو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو.
دا باړې بې کوره شوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ شوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې د دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خیبر ایجنسۍ اډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری له لوړګي نه.
د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیې دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پرېدی مشال ریډیو ته وایي.
په شاکس کې کوم لوی سنټر چې د باړه خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل هلته جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورټ، نو هغه لپاره موږ وړکې یو یو دستخط لپاره په میاشتو په چیرې کلونو باندې موږ ګرځو چې موږ د ځوانان د پیښور نو خور نه د خپل کورونو نه او د جلوزو کې نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کېږي چې تا دستخط نه دی شوی، صبر وکړه، تا کار نه دی شوی، صبر وکړه. او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باړې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دی پوره فارم یالته کې دستخط نه وي، بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیلې ټاک کورم پکې نه دی کړای، ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وي لوکینا یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس والا خلق کو ټول ډی پیز پشناتی کډونو پورې تنگای او بیا چې شناتی کډی چسر نه وي غو په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس والا چال دا مونږ کړه د شناتی کډ لپاره اپلای وکونو او یو تحصیل دور ته تیروله لور شي وی چال دا په تیرو کې ډیپټی دو بل چې کوم تحصیل دور دی خای صرف دو کومونو لا مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کوم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید د باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چې کله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون ته وړاندې کړه، نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عمله زیاته کړو چې دغه ستونزه هوار شي. د باړې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باړې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د تشدد د پیښو په اړه پرون یو روزنیز ورکشاپ وشو چې په کې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په راپورونو کې د دوی حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر و چې که خبریالان وروزل شي نو د دوی په راپورونو کې به د ماشومانو حقونه په سمه توګه انعکاس ومومي. نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په ریپورت کې.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د ریپورتینګ په اړه د خبریالانو د یو ورځنۍ روزنې په موخه د قانون، انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایریکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زموږ د خیال د منستری د خیال چې کله ټراما وشي یا داسې انسیډنټ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په ماشه کې نورینو زموږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي، خو زموږ جرنلستان چې دي نو هغه موږ دا فیل کول چې دوی کیپیسټی بلډ کول غواړي، دوی ټرین دي، دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګی انسیډنټ مچ رپورټینګ کوئ نو اسا کوډ اپیتکس فالو کوئ، نو موږ ځکه ضروري ګڼل چې موږ دوی له ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څانګې مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنیو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورټ کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور داده چې ډیر زیات خیال ساتو، خو بدقسمتی داده چې لیا خو د موږ صحافیانو ته دغه احساس نشته او یا ډیر دغه پراپر یې سره سنسټایزیشن دې دونه دی شوې، نو زه به دا وایم چې آلموسټ نیل دی کا بالکل تاسو دې چې ډېر په مشکله به یو نیم کس بتاو ستاسو ملاو شي چې هغه به دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې رپورټینګ به سکے، د دې ته به اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خود ماشومانو په حقونو او نه په عامه توګه بشري حقونو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چې دی د حقوقو په حواله سره وي، د حقوق بیسټ وي، مناسب وي، خو موږ هغه نه کوو. موږ دې وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستی او غیر ریاستی خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو. موږ بشري حقونو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم دادی چې د خلکو بشري حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سناسه ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومان شمیره شاوخوا یو ارب ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کرپشن یا درغلی پر ضد ادارې په سن ایالت کې لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي عهدو نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او 200 پر ضد پلټنې روانې دي. د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مقدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې سیاسي شنون کې دې ته څنګه ګوري، زموږ همکارې راپور پر راغلی.
د سې سوي په سرکاري محکمو کې په تیرو دوو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وي چې د اتوار په ورځ د سې سوي د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سې سوي وزیر اعلی سره ملاقات کړې ده او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي ادارې کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارټي پارلمنټیرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزې شي، بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دادا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی، نو اوس په دې حوالے باندې په عام اولس کې ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وای چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشاله دی، خو په کار دادا چې مجرمانه حل اصولو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیانے پا سندھ کی دی، تمام برائیانے پا بلوچستان کی دی، تمام برائیانے پا کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں، دا مالا دیر افسوس تے اپریشن کا میں ابھی حل دا چتاسو ٹولو صوبوں کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پېټرولم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځې نوموړي د تحقیقات دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولی، خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکاري ته اړ کړ شي. زموږ همکار قاسم سولمل پر له کابل راپور لري.
سر لدی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کوم نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دغه بیل کې د پاکستان د ګډون پاړه په حکومت کې د نن دوه ډوله نظرونه سته. د حکومت اجرایي ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکښې ونډه نه ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال وایاند جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
موږ پاکستان هیڅ توقع نه دریم،
دی وایي موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادوایی لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخو راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي، وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
د سولې پر لور
یو ناڅا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح د بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او د خبرونه په دې برخه کې سندره لرو د بریالي سمدی په واسه کې پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیاتو له وجې د بېکوره شوو مسعود قبایلو د بېرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوشه سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي. خود د پوینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو صلاحکار وایي د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملاتیر مات کړی شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو پر پوله راپورته شوې ناندرې دي. دواړه هیوادونه د خبرو د لارې هوارې کړې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنګ مسلط کړ نو دوی به د ځواک سره ځواب ووایي. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس اریکا کوربه وي. کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. او د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي خاروال وایي سناس 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. اوریدونکو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورت فند سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکلي کې مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فند د اولسي مسلو په مقابل بلکه ناکافی دی پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده. بای چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د بخوا پشان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو نو په زیاده دي چې اولسي مسایل هوار شي مسلې به نور هم سیاتيږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت ضلع انتظامیا او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلې دي نو د دې ترمنځ د اولسي مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړی ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلی کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنې اندیا ور کړی ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسنی سیاسي تنو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سنسبي وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوی دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې سیاتوي جمهوری ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده خو اختلافات سیاسي طریقې سره لری کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشورولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کلی کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولې وو. دا شند ام کیو ام په اسفو د جمعیت علما اسلام فی مشر سالیسی شروع کړی و نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دي شي خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې د امریکایي ولسمشر اوباما د ملي امنیت صلاحکار سوزان رئیس هغه وینا ته اشاره کړې چې ویلي دی په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی اسیا کې اړې غړې رامنځته کوي. بلخوا هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دی چې په کابل کې د سپتمبر په 15مه نیټه کېدونکو اقتصادي غونډه افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د کمی امنیت صلاحکار سوزن رائس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت لګواخونو سره مخامخ کړي دي. مقاله لیکي د سوزن رائس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له افغانستان او هندستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون نه ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د ریپورټونو تر مخه کا امریکا پر دې پوه شو چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځنې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رائس په کابل کې په اگست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بیلګې په توګه یادونه وکړه چې سره په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یو مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره لخپلو ګاونډي هوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویه ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقوقو په اړه د مسلو پاړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15مه نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقوقو او د امنیت پاړه به له افغانستان سره په شوو شمنو خبرې کوي. د غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یو برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقوقو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو زیاتره سنجیده مسلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رائټس واچ ویلی دی چې د افغان حکومت او په دغه هواد کې کارکونکي نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کول لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې پر افغانستان یو سیمایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو لمخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نخلي. له همدې کبله داسې ګونګیسي راپورته شوی چې ګواکې هندستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر دا پریکړه کړې ده. دا چې د خبره تر کومه بریده صحیح ده زموږ همکارې ملالۍ بشیر په کابل کې د هندستان له سفیر سره مرکه کړی ده.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې لمخ کې په نورو غونډه کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
دا راپورونه مو تر سترګو کېږي چې لمخ یې هندستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره شي اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کانفرنس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي و چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقه څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډیر خندونکی راپور و. ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. کوم وروستي وختونو ته ځیر سو، د 2000 لسمیره د کال لمی میاشت رهسی موږ له افغانستان سره درې غونډي چې کله شغلی کرزی ولسمشر وو کړی او له هغه رئیسه چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله پر رسمي دوره هندستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزي د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله، شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي او د دغه هواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سولې او پخلاینې وسي او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لار یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو 4 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي او ګټې اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړی ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړي زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند له سفیر امر سینا سره زموږ د همکاري ملالې بشیر مرکته سوریده. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی د استعمال لاندې د تو هوایي ډګرونو واک افغان حکومت ته سپارلی چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. په دغو تو هوایي ډګرونو کې ځینې له پلازمینې لرې په لرو پرتو ولایتونو کې موقعیت لري، که څه هم پر دغو هوایي بریدونو د وسلوالو د بریدونو ویرا لیدل کیږي. بخنه غواړم که څه هم په دغو هوایي ډګرونو د وسلوالو د بریدونو ویرا لیدل کیږي، خو امنیت ته پام وشي نو د افغانستان په اقتصادي او سیاحتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده صد
اسوسییټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلې دي او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلیون راغلي دي. اسوسییټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایزي سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی او د وسوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطانزای چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمیر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطانزوی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې ویان قاسم رحیمی وایي سناسه 113 کورني او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15 زره خلک په افغانستان کې دننه د یو خاره بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
فرخنده حسد و اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې هارون باچا ته وکښه.
خدای د پار راشا پما تیار دا چرنا را بندشینا مالد مین نا شراکا او چتر قیامت پور نا سٹتے وہاں یار بھی گنارا جدا شو نئی لاس راکو نئی مخرا وڑونا سودا دزل میں کمی گی نمی یار یار شو نئی خلاص لزم شو لگو در غاڑ ورتنی سم زما جانانا پدلارت لیرا بشینا انی مش پاپ کلی راغلم او په خوب د جانان وسو کرا وی خوینا ل چروان دے پاس گلا لیا خوب بیاو کی مینا و چروان دے پاس گلا لیا خوب بیاو کی مینا حضور کا او چتر گھر میں پورے خوشحال ہو کر
پرون په پیښور کې د روغتیا د ادارې لزګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي سملې د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. دغه مېرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې او نوکری دې پخې شي. مظاهره کوونکو مېرمنو تر څه ساعته پورې د پریس کلب په وړاندې لوی الله رحم د احتجاج پر ډول تړلې وه. ځینو مېرمنو د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې.
زمانه مشه وخته چې بینده پېښور نه يم. زمونږ ډیوټي تومره سخت ده چې پولیو ډیوټي زمونږه ایل جبل نه غسته کیږي. هغه کې زمونږه ایل جبل شهید شو دا غي اړول ساغه چا نو کو چې ګینه دا څوک مړ شو یا دا غي اړول چا ته پوسونو کو او پدې دغه کې تومره ده چې هغه پېمنت پسې مونږه ګرځو. زمونږه دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه غي علي مونږ لراکې کني دا سره لنه راکې. عمران خان ته مونږه دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ ته خو چې هغه دا تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس دی هغه مونږ ته تبدیلی دا غو خو چې څنګه دې تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا غی تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خويندې د غی پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه الټه لیډي هلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانونه نوم چې دین هغه اسمت دی او زمونږ نن بنیادی چې کوم مطالبات دي هغه دوه دي. یو دا دی چې سپریم کورٹ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړی او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان ته مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو. مونږ له خپل د درو کالو واجبات راکې کوم آرډر چې سپریم کورٹ اف پاکستان کړی دی. دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه راکې څه چې د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باقیتګي سره بلایږي.
زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نکړي شو. مونږ سکیل وایز سیلری د نن ورځې پورې وا نغښتې شو. یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په پریس کلب مخه ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کومې پورې زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه بشمول پولیو مونږ بایکاټ اعلان کوو.
دا په پېښور کې د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکي وی چې د خپل نوکریو د پخیدو د خپل تنخواګانو په حق کې مظاهره کوله او زمو همکار غلام غوث ور سره خبرې کړې وي. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په نورو خارنو کې هم ورته مظاهره شوې دي. الته په مومند ایجنسی کې د زیارت د غرنه د کانو په وړلو د بندیز له کبله 350 کارخانې یا خو ولاړې دي او یا په کې کارونه 90% کم شوې دي. کارخانه لرونکي وایي چې د دوی روزګار سره تړلې تقریبا 10000 خلک هم د مالی ستونزو سره مخامخ شوې دي. نور تفصیل د شانواز ترکزینه
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو لټول لوی د زیارت غرد بندښت لوجي د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګاډو والوي چې لږ زیات ډیر ضرورتنان یا خو بیروزګار شي او یا په کې 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکونکو په کور ناشته. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې درې نیم سو د کانو کارخانه 1500 د ګاډو ټرکونه او دغه شاند هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زماړه کې خان نوم نه ولا را سره ګردم کلینټری کومه لا را سره زیارت چینینو بس مزدور خوان مزه نشته ری به ټول ګاډي کورو کورونو کې ولاړ دي. تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیرو خلکو دغه د پنچارین دي مطلب مصرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پويش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړي.
اسمانو عرفان الله ته زیارت بن شوې ده په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي. مخکې به په کارخانو کې شل 15 مزدوران وس بس یو پکې نه کېو بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کانی دی په هغه کې دومره غټه مټه نشته ده.
ځینې کارخانو کې یو یو ماشين روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کانی ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خو خوي. جان الله محمد سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سټش دي. د غاګ د پاره د ورکوټې ماشين منګروان کړي تاسو ګورئ چې کوم ناغټ ماشينان یې غټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د پاره د بونیر کانه دي یا د مردان کانه دي یو غاګ چې د اغه زنه منګ دل دروړو منګ ته کری ډبلبري وځي.
نو د یوې کارخانه میشتنې آمدن څومره چې دا ساتي نه کیږي. احسان الله هم یو کارخانه دار دي او وای ویل
دوه درې لګو پورې د کارخانه شکم آمدن دوه درې لکه حکومت موږ بجلی بل ورکو هغه کې ټیکسون هم شامل دي. بجلی بل خدا نه راځي درې سلو زره بل لازم ماشين ولاړ دي. لیبر لږ کم دی نو یو 15 کس لیبر د سي چمو غنو شو شوټي کول امنګ سره نه غوړي تقریبا لک یو نیم لک روپۍ دغه خرچ ورکو.
بلخوا حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنو د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کولو لوجه بندي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په برګمټال ولسوالۍ کې د نارینه او ترڅنګ ځینې میرمنې هم په نشه توکو روږدې شوې دي او د درملنې لپاره په مرکز کې هیڅ ډول هسپتال دوی هلته نه لري. د نورستان خلک په دې خبره اندېښمن دي چې د نشه توکو په اسانه ترلاسه کیدل به نور خلک هم په نشو روږدې کړي. نور حال د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د نورستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګی مټال ولسوالۍ کې نشئی توکو ته لاسرسی د دې لامل شوه چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروش تجارت چې دی هغه متاسفانه د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې طرف نه دلته د نورستان تر راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګی مټال ولسوالۍ کې تر یو نیم زر تنو پورې ښځې ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدې شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې یې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې خو تر اوسه پرې لوړ پوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
چې یو شل بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوی یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشئی توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعا دا غټ مشکل دی نوی نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامعې لپاره یو غټ سردردي دی. واقعا موږ په تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشئی توکو روږدې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې سندره لرو د همایون خان په واسه کې.
راوڑا چارو کڑے متالا